فرس حمید الله چې د کابل په یو توت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دونی مقالو رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو، ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپنا په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراض د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبي پیښو د زیانمنو او راستنېدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اساسي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونې زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلې دي چې د ورستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزلو له امله د بې ځایه شوي کورنۍ او راتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو له امله زیانمنې شوي کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وتنبایوال زلزلې زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلې زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وتنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک کې خپور کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزلې زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. لدې مرستو پرته به اغیزمن نشوي کورنۍ لراتونکو ژمی ژوندۍ ونه وزي. که څومره د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شوي او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړي. یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ چې اوس مهال د زلزله زپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ چې کوم بنیادي کار نه لرو، موږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، ژمی را روان دی، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمه مراغلې د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې، دا یو ورځ کار نه دی. دین او حدس زمونږ درنور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راځي مونږ و ضرور لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي. تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دي او واسته نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ ل زلزلې زپلو سیمونه د لیدنې پر مهال ل نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست 1.3 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګلي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه وزره کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزله پوری مطلب راغلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنې سره د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ. د تفصیلي راپورت
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هلي سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې څه هم ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه د رایې عزت او د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی، طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لري خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15 د دیموکراسي د نړیوالې ورځې په اړه د ګوترش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون لري ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپل کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتون لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حکومتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسي مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسي د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسي د یوې بیلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی توی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تضمن دي. خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستولې دي یا څوک چې دوی ته تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې دی، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د آزادی ملما السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه تشرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی له دې تخلص را شروع کړو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سره جګړې په دې وطن کې نه وې، خلکو بل د تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې وایي افغانستان کې یو کم داسې مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولي، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشرانو ورونه یشې دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه، د ژوند له سختیو څخه دی، چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي، مصارفو څخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانس ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی در تک سره ورسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله، او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابوله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منې په کار واخیسته سي، خو بیا هم کانکور از منې واخیسته سوله. او تا ژورنالیزم نه زما لومړی انتخاب طب و، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوهم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ طب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي، په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم، دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې و، زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کور کې و، تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خپرونه مې پر مخ وړله، په دوو شانو سه په اصطلاح زه ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره، او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده، او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي زما لپاره زه به دا خبر وکم دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډیره حد ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون وو او دا ترې وخت دا شی راسي وو نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو باندې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د اوږ په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو د بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په حال باندې زه په دواړو برخو کې برلاسي وم شون هر برخه چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اوسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچیر عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسر تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسي او د منځني او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به وایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې په سوي البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اتیا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځایه چې خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دی پانتون په دوره کې کېدای شي تاسو دا ویلي چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکل هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مزامین فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شو ځای کوم شي ځینو استادان نو سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې موږ ته وړاندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څونی شي تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسې کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلی او زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیوال کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال شو بلی ول دوه نور هم ندي بیا هم په چې سوني موس کار کوي په اندازه زه سره د بي بي سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سي ان ان البته او سی جی ٹی این د جې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا شان چې موږ سر لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې ول.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه، ازادي راډیو مو اوریدل؟
بله ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې با یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کول ما غوښتل چې یو څه وګرځم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په استلا سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونی د فیسبوک ته لري تاسو نشرت هم ستا پرغلار متعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو ستاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې مسلین نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې تر موږ به خې اړي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډیر کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري. زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره صرف ژوندي شی چې هغه دا چې دا تر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه ته یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته ویم کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته یاد کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ. پر فرشي قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سویسی کې د سیسی دی عملی کار له خاطر استاد لس نمبرې وټاکي، د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمبرې وټاکي، یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبرې ترلاسه کړي دی کولی شي چې استاد ته ووایي چې زه په دې نمبرو باندې راځي نه یم، زه غواړم چې امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي، فرضاً 15 شپږ ورځې یو اونۍ وروسته وایي تیاری وکه او استاد ما هغه سوالونه بیرته ترینه کوي، نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده؟
نه دا بدلاله نه ده. ځینې مسایل کم دي، سپیشل دي امتحان کور چې کنه ځوان دي څلور کال وخت دی دی د پونتن په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل، بیا موږ دغه لپاره دومره امتحان ورکړی دغه لپاره مده کې نیولې ده او په کافي اندازه نه چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
که پونتن شاته ولاړسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عملته مو ویلې ده او د منځنی او اجلې سي لپاره منځنی دوره او اجلې سي لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو او وخت کې بیا ورې پاره راځو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته، لیسو متوسطه خو یو ځای د عدالت وسیده، څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم دې مورې چې دا دوره بشپړه کړله دغه مرستې کلی سي چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګم دي د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدود وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر ښه وسایل سمبال وو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی خو دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیا لبینې د وري پر انسان چې راسي بیا د انسان مزاج لا سره اوري
د لسې دا ورسې مو په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسلا سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سره لږی ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو راغلی خو به له مکتب موږ راغلی یم دسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي شوانځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسی دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسی او له خپل تاریخ ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفان زما د یاد فکر کومه اړوي تجربه نشته دا ډیر مهمه ده بېخې ډېر مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آگاهي خپل کلتور خپل ژبې او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وته لي په کوکران په نوم یې
سمه او خدا خود دومره نه ده وته لای کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبره ده چې کومه مسله ده چې خلک شخصیت لاله سیمرس کې زیارت ته دي
نه نه شخصیت تک بل شي ده مو بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمي مرکز لخوا ورزي نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سدوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راوځي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوک جوړ شوی دی، بیا څوک ترمیم شوی دی، د دې اهمیت پوڅ کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو ته شریک کړي کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلدي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم لوسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه کنه، پخې کېدې چې دغه وسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي او بیلابیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافیکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوو یو تیو برخې پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي کنه. یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې را سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفات کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه تر څنګ ز غاینا وخت د شیرونو یو دا د دې کلمه هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشی او دا وایي چې دا د کلمه باید زیات شي خو چې د ژوند مصرف ته نه په منظم ډول مشهم نه یو څه نسته کې هر وخت چې مشوق سره فراغت خلاص راځي فارغ وخت بیا مدا کار کړی دی او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سس یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسام کو بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتمان لازم دا د ژوند برخه دی بس ډیر برخه راځي
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول چې هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و نو دا پوسټر سره د شما درې ور سلور ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لې چې ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایستسي ایز غلطي نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورځ دا په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت همدل خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډیر ساده و ډیر اصول معلومې د خوځما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دا سی ولاته چې مال پر ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجي سو چې سره دې چې دقیق کوم کتر سی خو مسول کس بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې بیا باید شریک سی
او لکه څنګه چې مخکیم تاسو ویل سی کله چې څوک امتحان ورکړي کې د سي په د دې امتحان په ورس باندې د تبا سمنوي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کې د سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورز سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سم هم لسی نه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولا پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم یعنی داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ماته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ختنه تلل په کافي مزه مې کوم ورس کړو خدای شي پکښ پښته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم ده ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخرا کې سلامات وسي
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں سے رنجہ ستا لاس میں مسیحا ستا پختہ